همکارم احمد تکل باشید. تکل سیب
دیر از یاد مننه احمدی سیب. قدر منوریدون که تاسو تا سلام رنده کم دی ازاده ای راژیو لمره یو ساعت خبرونه تا خراغلست. قدر منوریدون که پده خبرونه که با واوری چی دی امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وی امریکا نور دولسیزه په افغانستان کې نشي پاتې کېدی، نو افغانان باید په خپله د خپل هیواد پر چارو تمرکز وکړي. او په مزار شریف کې د کورونا ویروس له ویرې د نوروز میله نه ده لغوه شوې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپروو. خو لومړی خبرونه. به هم ده خبرونو سر لیکونه. ده افغانستان ده عام روغتیا وزارت په هرات ولایت که په کرونا ویروس ده دریو مثبت و پیخو خبر ورکوی. ده ملګرو ملتونو سرمنشی او ده امریکا ده بهرنیو چارو وزیر په کابل که پرونی خونری حمله په کلک و تکو غندلی او متحد ایالاتو ده کرونا ویروس ده مخنیوی لپاره ات اشاری 3 میلیارد دلار بیرنی بودیجه اعلان کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرونا ویروس درې نوې مثبتې پیښې موندل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي چې د دریو نویو مواردو له ثبت سره په ټول هیواد کې په کرونا ویروس د اخته شویو کسانو ټول شمیر څلورو کسانو ته ورسید. په دې اړه تفصیل به د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله کرکجنه بللې او په کلکه یې غندلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو په وسلوال برید کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. ښاغلي پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تین په مراسمو کې پر بېګناه او بې دفع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پرون د حمله په کلکه وغندله او ویې ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وشي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کیږي. د کرونا ویروس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او تر 3 زرو زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو په دې دلیل چې د ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي بندیز لګېدلی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله د نوروز میله به کېږي. خلک لیواله دي د نوروز میلې ته. ځینې کسان د خپلو خپلوانو او قومان د بعضو مزات راغلي دي که هم د کرونا مرض په خاطر څه کمرنګ وي، خو د نوروز میله به خامخا کېږي.
ښاغلي ساهو زیاته کړه چې د کرونا ویروس د خپرېدو ویره ښایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه وویل په هوایي ډګر کې ځانګړي تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې 30 بستریز ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون په بیړني ډول 8.3 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړه. د امریکا حکومت غواړي دا پیسې د کرونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګوي. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شوی او د مارچ تر 6 پورې له دې کبله د مړو شمیر 14 تنه ښودل شوی. کرونا ویروس د ډسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه یې نورې نړۍ ته سرایت وکړ. له دې کبله په نړۍ کې د مړو شمیر پر 3400 او اوخته دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې پرون دو کسانو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی او لږ تر لږه 4 نور ټپیان دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په 6 وویل چې برید کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې امنیتي ګزمه په نښه کړه. د د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تونس د پارلمان یو غړي د عیني شاهدانو دا وینا تایید کړه چې وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون د دې حملې له کبله سخته غوسه وښوده او ویې ویل چې په تونس کې له چارواکو سره په دې اړه د څېړنې لپاره ګډ کار کوي. او اتریشی چارواکو پرون د جمعې په ورځ یو تاجک پناه غوښتونکی تاجکستان ته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اتریش له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې حزب الله شولی زاده ور مسترد کړي. مدني فعالان اندېښمن دي چې نوموړی ښایي په تاجکستان کې شکنجه شي او له غیر عادلانه قضایي بهیر سره مخامخ شي. د تاجکستان د لوی څارنوال دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې حزب الله شولی زاده د دوشنبې ښار هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې شولی زاده د تاجکستان په اسلامي نهضت ګوند کې په غړیتوب مشکوک دی. په تاجکستان کې پر دې ګوند چې پارلمان تروریستي سازمان بللی بندیز لګول شوی. د دې ګوند ډیر غړي په تاجکستان کې محاکمه او زندانی شوي چې د بشري حقونو د څار ځینو نړیوالو سازمانونو د تاجکستان د حکومت پر دې کار سختې نیوکې کړي دي. د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند ویلي دي چې شولی زاده سره هیڅ تړاو نه لري او هیڅ کله د دې تنظیم غړی نه و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا په افغانستان کې د دوو نورو لسیزو لپاره نشي پاتې کېدای او افغانان باید خپلې چارې په خپله سنبال کړي. په روزګان ولایت کې پر طالبانو تور پورې شوی چې شل ملکي وګړي یې له یو میله ځای څخه برمته کړي دي.
دوی خپل په میله بوخت وو، وروسته له دې نه ورته ول مخالفین راټاکېږي او دوی برمته کوي د ځان سره.
و باورې چې د غزنی خلک د مخابراتي شبکو د فعالیدو له کبله ډیر خوشاله دي او د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز میله به له پلان سره سم جوړیږي او د لغوه کېدو پلان یې نشته.
امنیتي کمیټې خپل کار مخکې له مخکې پیل کړی دی او بل په استثنایي د نوروز لپاره له مرکز څخه مثلا خاص امنیتي رساندازي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې چټکې کړې دي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ګوړې اچار او کور کلی اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې هر هیواد ته ښایي چې خپل غم بلاخره په خپله وخوري. هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا نورې دوه لسیزې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی او افغانانو ته ښایي چې د خپل هیواد چارې پر خپله سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته پرون په کابل کې تر ټولو لویه او خونړۍ حمله وشوه. په دې اړه جزئیات فرشتہ جلال زئی اوروی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکن طالبان پر افغان حکومت چې غرب یې ملاتړ کوي غالب شي او وی نیسي. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي هیوادونه په نهایت کې باید د ځان غم وکړي. موږ هلته د نورو شلو کلونو لپاره نه سو پاره کېدلی. موږ هلته شل کاله تېره کړل او موږ د هغه هیواد ساتنه کوله. بالاخره هغوی باید ځان وساتي. دا کار باید ډېر پخوا شوی وای. سړی د یوې مودې لپاره د بل چا لاس نیولی سي. موږ ته ښایي چې بېرته د خپل هیواد چلولو ته راوګرځو. امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. متحد ایالات په افغانستان کې دیار لزر اسکر لري. د طالبانو سره د امریکا په موافقه کې منل سوي چې په 115 ورځو کې به د خپل اسکرو شمیر 8600 ته راکموي او بیا به دا بهیر دریږي. د افغانستان وضعیت به ارزول کیږي او که ثابت سو چې طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي بیا به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وځي. د دې ټولې پروسې لپاره تقریبا 14 میاشتې وخت په پام کې نیول سوی دی. طالبانو له امریکا سره د امنیت په برخه کې ځانګړې ژمنې کړې او تعهد یې کړی چې په بین الافغاني خبرو کې به ګډون کوي. د جمهور رئیس ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې پوښتنه وسوه چې آیا طالبان کولای سي چې په افغانستان کې موجود حکومت ته سقوط ورکړي. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل چې داسې باید ونه شي، په اصولو کې باید دا کار ونه شي، خو داسې کېدلای شي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا بیان ورکړی چې پرون په کابل کې د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکی افغانان ووژل شو. د امیر روغتیا وزارت ویل چې 8 ملکی وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا په کابل کې لومړی ستر او خونړی حمله وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له دفتر یوناما په خبر پاڼه کې د تدامي چې یماموتو په حواله لیکل شوی چې پر ملکي وګړو پرونی امدي حمله په شدت غندي. په پرونی مراسمو کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاستوالو برخه درلوده. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالي ډلې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموګ خاګله ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت چارواکي وای طالبانو په مرکز ترین کوټ کې له 60 زیات ملکی کسان برم تکړی او یو تنې وژلای دی. دوی وای وسلوالو طالبانو پر ملکی کسانو لومړی بریت کړی او وروسته یې ملکی کسان برمته کړی دي. د سیمې خلک د برمته شویو کسانو شمیر تر دې زیات ګڼي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ورزګان ولایت تیمیت چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو بریت کړی او وروسته یې تر 60 زیات ملکی کسان برمته کړی دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد بریت پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ شهر اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولې دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میلاپ تللی وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میله بوخت و وروسته له دې نه وسلوال مخالفین را تاکیږي او دوی برمته کوي د ځانه سره. تقریبا دا یاد خلک د 60 څخه ډېر کسان وسلوال مخالفین نیولي. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتر خوش شول او باقي مانده نور پاتې دي.
یبادی دغه راز ازادي راډیو ټول چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم د ستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبره چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د وای د جتر څنګه افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایی برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوی. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی، خو ملګری ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
موږ تللي و سار په میله باندې چاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو. دا زما د ومرګری چې هغه مخته در موږ ولاړه نه چې په وخت کان وسو دا غوسم ته په کان وز مقصد د نور طالبان سم مرڅخه چې هغه دی و وشتله. مقصد ما چې د چمت لاس پورته کی ما فرمیدان شګور از ما پیسې شانته وینه. مقصد ما دا نه پر دې تر ور دي نور خلګه الته نیولې و متران شان نیولې و نور مشکل
څنګه کسان دو مثلا تاسو شولې د څمره کسان الته دی ونیول
د سي د کسان ما نه جیدل شي د چنګره خو ګر کړی و
بلخوا. بیا په سیمه کې معلومات ښیي چې د برمته شویو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي، خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په تېرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې 55 ملکي کسان برمته کړي وو. او دغه راز لدی سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړي هم برمته کړی چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مزار شریف کې د نوروز میله نه لغوه کوي. د دې ویروس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو بندیز لګېدلی. فرشتې جلالزی د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له مرستیال عطا محمد سهو سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د نوروز د میلې لپاره څه ډول تیاریانې نیول شوي دي.
موږ یو ډېر خوشبینه یو چې د نوروز مېلمانه بهرني زمره نه وي، ځکه داخلي خلک ډېر راځي. یو خوشبینی دغه ده چې د سولې موافقه نه له سپاسه وروسته باندې امضا شوې ده. ډېر خلک خوشبینه دي، د افغانستان خلک د زندګۍ د جمهوریه تیر کړي دي، د جنوبي سیمې خلک راځي مثال شمال ته. نو څنګه زه مطمئن نیمه چې د جنوب له بدر کسان مزار ته راځي، د مشرقي له بدر کسان مزار ته راځي، د بهرنیو مېلمنو کوم تاثیرات چې بلري هغه به انشاءالله زموږ خپل هغه داخلي مېلمانه پوره کوي. نو په شور او شخص باندې انشاءالله دغه نوروز میله باندې کوي.
بیا به تاسو سږ کال مثلا د کومو هیوادونو څخه د مېلمنو په تمه یاست؟
افغانستان خو دغه د مېلمانه څو قسمه، یو هغه مېلمانه د شیرازي زیارت لپاره، یو هغه مېلمانه چې مثلا کنسرتو ته راځي. په مخکې کلونو کې موږ د هندوستان څخه، د پاکستان څخه، د تاجکستان، ازبکستان او د قزاقستان څخه مېلمان درلودل، د ایران څخه. تر سه کال کې چېرته د کرونا مله چې خاطر باندې د ویزي میشه وازونو چېرته رانه شي، نو فرهنګیان دازي موسیقي والا تیمونه به راځي خامخا. دغه د خو مشترک د ملي جشن دی، د سیاست د منطقې یو جشن دی. تاجکستان، ازبکستان او د پاکستان، هندوستان د هر کال کنسرتو ته راځي.
د امنیت په مسله کې مو څه تدابیر ورته نیولي د جنګ مراسمو ته او د نوی کال د اولی ورځې لپاره؟
امنیتي کمیټې خپل کار مخکې له مخکې پیل کړی دی. نو انشاءالله د شمال وضع اوس تر ډېره پورې ښه ده. د امنیت شورا مشاور راغلی و مزار ته. دلته په مزار کې د شپږو حوزو مزار ښار کې تشکیل یې ورکړی مزار شریف ته، چې تقریبا د شپږ سوه پولیس کېږي په امنیتي برخه کې. او بل په استثنایي د نوروز لپاره له مرکز څخه مثلا خاص امنیتي رساندازي هم داوس جزمی شروع دی د ښار په اطراف او په اکنافو کې.
بس یعنی تاسو وایئ چې د نوروز میله به وي، د جنډې د پورته کولو مراسم به وي او مسله د لغوه کېدو نشته؟
بله بله، نشته د لغوه کېدو. انشاءالله کومه غلطه ده، د تلاز زرګون تاریخ لري. په هیڅ وخت نه ده بنده شوی، حتی طالبان پر رژیم کې هم دغه جیران درلودو، خو ته دغه شان او شوکت یې بدل شوی و. خو دغه هر کال دغه نوروز میله
کدلې څوک راسي، دا خلک راسي، دا انسانان راسي، او یو څوک کرونا او مرض لري خپور شي په مزار شریف کې، یا مثلا په بلخ ولایت کې، یا د افغانستان نور ولایتونو دلې دې دا مرض انتقال شي، دا فکر نه کوي چې څه بیا خطرناک ده؟
مزار شریف کې مخکې راځي چې د افغانستان د اطراف مثال ایران ته کرونا مرض راشي، چې کله په چین کې مرض راڅرګند شو، دلته یو دېش بستري روغتون د کرونا مرض تشخیص او بستر لپاره فعال کړی دی. نو مزار که انشاءالله سی امکانات دیر دید از دوست فره دی کرونا تشخیص لپاره دی مزار کمرباندو که چیمونه میدانوایی که پا بندرونه که پا کمرباندونه که مزار سی انشاءالله تشخیص پا نگی بی هم کشید تا کمشه سب چی خو از ایخ خون تدابیر نیونی دی پیشتر کشه.
د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال عطا محمد سهو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مزار شریف کې د نوروز میله نه لغوه کیږي. قدرمنو اوریدونکو، نن د ترشنه اسمان لاندې په پروګرام کې به د کرونا ناروغۍ د علاج پر لارو چارو او همدارس د سولې د خبرو اترو د وروستیو پرمختګونو، د ولسمشر د لوړې پر سر د لانجو او یو لړ نورو مسایلو په اړه بحثونه واوري. د خبرونه د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي او د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام کوي. په دې بحثونو کې تاسو هم ګډون کولای شئ. خپلې پوښتنې او نظریات د خبرونې ته د ازادۍ راډیو د ټلیفون د شمیرو په وسیله چې هماغه وخت به تاسو ته اعلان شي استولای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د ماښام تر او خبريږي. د وخت د سهار 8:40 دي. تاسو رابولم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو په 15 تلین غونډې د جمعې ورځې خونړي برید باندې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پلازمینه کابل د جمعې په ورځ د ډېرې خونړۍ پیښې شاهد و چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. سیاسي مشران له هغې ډلې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ځینې نور سیاستوال له دې بریده روغ ووتل. نیویارک ټایمز لیکلي په کابل کې د جمعې ورځې د جوړې شوې غونډې ګډونوال اکثر شیاګانو چې له دې مخکې هم څو ځلې د داعش د مرګونو بریدونو هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې په پای برخه کې بیا دا یادونه هم کړې چې تیر کال د داعش پر ضد تر څو عملیاتو وروسته په افغانستان کې د دې ډلې بریدونه کم شوي دي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې هم په کابل کې د جمعې ورځې په برید تمرکز کړی او د روغتیا وزارت د ویان په حواله لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د عبدالعلي مزاري پتلین غونډې د بریدګرو ډزو او د افغان پوځیانو ځوابي بریدونو ساعتونو دوام وکړ او د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. ډیپلوماټ آنلاین خبرونې لیکلي د امریکا طالبانو تړون بشري حقونه او ښځې له پامه غورځولي. په دې مقاله کې راغلي امریکا څو ورځې مخکې له طالبانو سره چې تر دې وروستیو یې ورته د ترهګرۍ ډلې خطاب کوو د سولې تړون لاسلیک کړ. د لیکوال په لیکنه دا تړون په دې سربیره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لار هواروي، افغان ښځې، ماشومان او مذهبي اقلیتونه له پامه غورځولي. ډیپلوماټ لیکلي د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د بشري حقونو او ښځو د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول ژمنې پرته موافقه وکړه چې له طالبانو ځینې بندیزونه لیرې کړي. امریکا او طالبانو تیره شنبه په دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې بهرني پوځیان افغانستان پرېږدي، طالبان بین الافغاني خبرې کوي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. ډیپلوماټ لیکلي د امریکا او طالبانو په تړون کې د ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب یادونه نه ده شوې او نه هم د امریکا او طالبانو په هغو اوږدو خبرو کې په دې مسلو بحث شوی چې بالاخره یې دغه تړون لاسلیک ته لار هواره کړه. طالبانو په ځینو کنفرانسونو کې بیا ټینګار کړی چې دوی به د اسلامي سلو په اساس ښځو ته حقونه ورکوي، خو له ښځو سره د طالبانو د رژیم چلند ته په کتو ګڼ فعالان د طالبانو په دې خبرو شک لري. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزو یوې ګټونکې د میدان ښاروالي ظریفه غفاري وویل له طالبانو سره چې د ښځو او بشري حقونو ته درناوی نه لري، د امریکا لخوا د تړون لاسلیک دا او ګڼې افغان ښځې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیتونو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیرای سیمو کې له نږدې 2 کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له 8 تر 12 بجو پورې فعال وي. په غزنی کې د ټلیفوني شبکو کارونکو پرون جمعه د ازادۍ راډیو له خبریال حبیب رحمان تاثیر سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لورو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې 2 کلن حالت وو، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو می سونا ده د اندړو ولسوالۍ یعنی لبند سردی څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. خداسې په دې اوربند کې شبکو کار وکړو، دا د ټولو د خوښۍ لامل ګرځېدلی. تاسو باور وکړئ چې کله چې به شبکو کار نه کول، بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښ شو، کومه خبره به وسوله، مرګ او ژوند به پیښ شو، نو هلته چا نه سوی کولای یو بل چا ته خبر ورکړي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو وروسته یې ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې سپوږمۍ ده، د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ غواړو چې دا شبکې همداسې فعاله وساتي. مخکې چې به ولسوالۍ کې کومه ستونزه پېښېده نو ډېر به مشکل ولو چې خپلو خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حل ورکړي. اوس له نیکه مرغه ده چې په ورکم کې شبکې فعاله دي، نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځایه چې زه خبره یم ټول خوشحاله دي.
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیته خوښ دی او وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دې د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه دا ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري، دا خلکو ته ډېر اساني پېښوي، او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له څلورویشت ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي، خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي، نور هېڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په څوارلس ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په څلورویشت ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر دولس بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده، خو اوس څلورویشت ساعته فعالیت لري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوډې اچار په تفریحي پروګرام کې به هم د کورونا ویروس له اندېښنو خلاص نشئ.
خولې او پوزې مو بندې ساتئ، مو غیبت پرې کوئ او مو بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورننه نوزي. موږ خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو.
په دوهمه نیمایي کې به همداراز د کور کلي اونیز پروګرام هم واورئ. اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې 8.3 میلیارد ډالر بیړنۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. متحد ایالات غواړي چې دا پیسې د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو پر علاج او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بیړني ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت په دا ځانګړې پیسې د کورونا ویروس پر ټیسټونو یا ازموینې له دې امله د تنفسي ناروغیو په درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي د نورو اقداماتو لپاره ولګوي. په امریکا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر 203 شو تلوړ شوی او د مارچ شپږمې هلته له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر 14 شوتل شوی و. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپلو خلکو غږ وکړ چې قرار ووسي او ویل چې دا ستونزه به حل شي. سپینه ماڼۍ د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده او منلې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې تقاضا ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې ده، د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې ځانګړې بستې کافي نه دي. په ګراند پرنسس بیړۍ کې چې د سان فرانسیسکو په سواحلو کې باید لنګر وهلی وای، د سپرو وګړو او د بیړۍ د کارکوونکو د ازموینې پایلې هم لا نه دي معلوم شوي. په دې بیړۍ کې د کورونا ویروس له امله دوه وګړي په کووید-19 ناروغي اخته پیژندل سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرون وویل چې د اپیډمي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې ده او د جدي اندېښنې وړ ده. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل موږ اوس په نړۍ کې تقریبا 100,000 مثبتو پیښو ته رسېدلي یو. د دې له زیاتېدو سره موږ لا ډېر ټینګار کوو چې هیوادونه د ویروس د مخنیوي لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. موږ پر هیوادونو غږ کوو چې هره پیښه پیدا کړي، ازموینه یې واخلي، قرنطین یې کړي، د هر وګړي پالنه وکړي او له نورو کسانو سره د هغوی د تماس څرک واخلي. کورونا ویروس په دسمبر کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خپور شو. له هغه راهیسې تر پرون ماښامه په نړۍ کې له دې امله د مړو شمیر په 3400 اوښتی دی. د کورونا ویروس له امله اکثر وګړي په چین کې مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مایکل راین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د ویروس د خپرېدو پر ضد مبارزه وکړي. او په دې تمه دي لاس تر زنې لاندې نقشېنی چې د دوبي له را رسېدو سره به ویروس په خپله ورک شي. ډاکټر راین وویل تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې په دې باور وشي چې د کورونا ویروس د انفلونزا په څیر د هوا له ګرمېدو سره له منځه ځي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه درته وړاندې کوو او همداراز یو بل راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د کورونا ویروس د دریو نورو مثبتو پیښو تایید کړی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر څلورو ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلوال برید کې 2 ملکی وګړي وژل شوي دي او لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرسیال عطا محمد ساهو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي د کورونا ویروس ویره په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون په بیړني ډول 8.3 میلیارد ډالره بودیجه ځانګړې کړه. دا پیسې به د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګول شي. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې پرون 2 انتحاري حمله وکړه. چارواکي وایي په دې حمله کې 1 وژل شوی او لږ تر لږه 4 نور ټپیان دي. او اتریشي چارواکو پرون د جمعې په ورځ 1 پناه غوښتونکی حزب الله شاولی زاده تاجکستان ته مسترد کړ. نوموړی د تاجکستان په اسلامي نهضت ګوند کې په غړیتوب مشکوک دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او همداراز د کور کلی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. بې اسنادو موټرو په بلخ ولایت کې د جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بې اسنادو او بې پلیټه موټرو شتون د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکې زیاتې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بې اسنادو موټرو او نقلیه واسطو څخه د جرایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو په ترسره کولو کې ګټه اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلي وسایتو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطحه لوړه شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیاتې شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همداراز زیادې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او خطاف زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادګار سیمې اوسیدونکی دی. غازی راډیو ته وویل چې د توري شیشې موټر لرونکي چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وواژه.
موټر یا کلی بسیار زیاد است، دغه بسیار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه ترسره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلا او وسوال زورواکۍ په همدې موټرو ترسره کیږي. وضعیت د اندخنی وړ دی. زما ورور تقریبا 2 د مخه د کور په وړاندې وواژه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکی دی. هغه داسې وایي
تنه اجه دزدی مشه قاتل مشه
میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینا کاس ترافیک دسترسی که نمیتونه حکلی است بسیار موترو.
پاوند حال که ده بل خمنی قماندانی چارواکی وای چې لخر څخه د بیاستاد وګړو ډیر راټولولو بهیر پیل کړي. د بلخ د پولیس ویان د عدل شاه عدل ازدی راډیو ته ویل چې لیبې میاشتې راهیسې کابو 2000 غیر اسناد لرونکي بے پلیټ تورې خېخه والا او دولتي غیر قانوني پلیټ لرونکي موټر یې راټول کړي دي. هغه وایي چې اکثرا شخصي موټر لا نور ولایتونو څخه په غلا توګه بلخ ته راوړل کیږي او دلته بیا د رنګ په بدلون سره د ښاري ټکسي په توګه کارول کیږي. ښاغلی عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه له ښځو څخه غلاوې او قتلونه د همدې رنګ بدل شویو موټرو یا ګاډو په وسیله ترسره کیږي. هغه وویل
چندین از وسایط مختلف تحت نام تاکسی ما با ملینش بازداشت کرده. وقتی که اتصادی از را بررسی کردن دریافتن که وسایط تاکسی نه بلکه غیر قانونی و در این حال شخصی بوده.
پایین وقت که ده بلخ ولایتی شورا غری هم وایی چه غیر قانونی یعنی بی اسناد موتر او جدی پلیت لرون که موتر ده هواد پتول و ولایتونو کشته او دیادستون زی حلی و ملی برنامه تا ارتیا لری چه پلیش. ده دقی شورای و غری غلام سخی لالا ازدی رو تا ویل چه حکومت ده باید لا بهر سخه ده غیر قانونی موتر و پرالیکت بندیز ولگوی او پولی ده هغو پر مخ و تاری. ده زیاد تکره چه هم داراز باید شته به اسناد و گارو تا ده گمری که محصول ورکولو او ده اسناد و ده ویش زمینه هوارشی. ده زرگونه به اسناد و گارو شتون یوازه پا بلخ که سنزی ندی پیدا کردی بلکه پا گواندی ولیتون و لکه جوزجان، سمنگان و سرپل که هم خلق او چارواک شکایت کوی چه ده و گارو حضور جرایم زیاد کردی. مجیب حبیب زی ازدی رادیو بلخ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسلام لودین له زابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي له ولسمشر څخه دا هیله لرم چې له طالبانو سره د بندیانو تبادله ترسره کړي څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي اوسنۍ جګړه جهاد نه دی بلکې د قدرت پر سر جګړه ده. نوموړی لیکي د طالبانو مشران وایي چې نور د امریکا سره جنگ نه کوو او له افغان ځواکونو سره جنگ کوو. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري پر تلین د برید په اړه افغان حکومت باید کلک تحقیقات وکړي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي د نوروز میله باید د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شي. رضوان له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي له اشرف غنی بابا څخه دا هیله لرو چې د طالبانو 15,000 بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي طالبان باید له افغانانو سره سوله وکړي، پر خارجیانو باور کول د طالبانو لویه غلطي ده. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري. لمړی کور کلی او ورپسې د ګړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می اومنئ. نن دې موضوع ته تمکیه کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوږوهنی کوي. دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پارې کومې حل لارې موجود دي؟ دا دې موضوع د لاخه څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
لوري تا وایم انګور په غوږ وهم.
آیا پوهیږي چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي، نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي، وایي یو ته اوروي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایا یا غوږ وهنه زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي. نوموړی زیاتوي،
خامخا کېږي په انسان نه، خو ساوه کیم سړی هغه کېږي او غوسه راشي نو شی به وکړو؟ غوږ وهنه خامخا ورته هو په غوښو به یې وو چې دا که سړی نه ده، دا نابوده ده، دې نه د مخ هغسي وروژانه. بس مدیر صاحب ته یې وایم او امیر صاحب په غوږ وهم، نو خبر مې نه مني، غوسه راولي کې نه راولي، چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده. جنګ نه ذاتي خصه سوي زړه غوسه هم په غوږ وهنو په خبرو سړی کو، نور خو درګای مو سره نسته، په خبرو به جنګ ورسره کوو، په خبرو به یې وهو. دا هم د مجبورته کېږي، درګای خو موږ سره نسته، کوتک موږ سره نسته چې دی ووهو.
زیاتره وخت دا غوږ وهنې د عقدې او قصد اخیستلو په پار هم کارول کېږي. ځینې خلک غواړي چې په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي، نو بیا غوږ وهنې کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نه څلوېښت کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېرې غوږ وهنې یې اورېدلې دي او داسې راته غږېدلې ده
چې هغه ښته سره نیولې ده، دا بدرنګه ده، دا ښایسته وه، دا بلې ته وایي ما په غوږ ویې، دا یې وخندله، یا چې زه په وخندېله دغسې خبرې کوي. خو زه په کیسه کې نه یم، دوی مې خپل حالت ته پرېښې دي او زه د چا خوام نه بدوم او بېرته د کترې په مقابل کې کتره نه ورته وایم. دوی ته ځان نه معلوموم، بیا ځینې وخت شپله ځینې تېره کړم، بیا مې ډېره خوا بدي، سبا چې بېرته بیا وګورم بیا مې بېرته زړه نرم یې غره کم نه یم. بیا اوس مثلا داسې وایي، د کور په کار په کیسه کې نه ده، په دغه دېګې ناوخته وکوي، الله دې ته هم ښه وایي، دې ته هم داسې مې ډېرې اورېدلې دي. یور مې راته ویلي دي، خواش مې ویلي دي، درندو مې ویلي دي، د خسرګنې په خوا کې راته ویل شوي. یا زه هېڅ عادت نه لرم، بد مې راځي، هر چاته چې کوم مخامخ خبره کوم.
هر عمل چې ترسره کېږي نو ځان ته عوامل هم درلودلی شي. همداشان غوږ وهنې هم ځینې عوامل لري، ځینې یې د کورنۍ تربیې پورې تړلې ګڼي او ځینې نور یې عقده، کینه، حسادت هم لامل بولي. ټولنپوه صاحبزاده په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مروج ده، او د دې عامل هم فرهنګي بیرته پاتې والی، ناپوهي، عقدې او حسادتونه، کورنۍ تربیه او ودې نه، کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي. دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره، چې یو سړی په څوک چې قطره وایي یا کنایه وایي، قابل شخص متضرر مایوسی او هغه د رواني لحاظ پریشانی. اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري، او دغه خالی کول د پاره د خپل د غزنه لذت وړي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي یو اویا کلنه بیبي عالیه بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوږ وهنه نه دي کړې، ځکه نه غواړي کورنۍ نظامي له ستونزو سره مخ شي. نوموړې زیاتوي:
غوږ وهنه نه کوم، نو ولې به کوم؟ خپل کورونه دي، کوم کال به ژوندی یم کنه؟ وایي به چې خدای دې وبخښي غوږ وهنه نکړي. بیا به وای وای ګور دې ور وخلي غوږ وهنه کړي، خوښه چې خوشاله دي، د ما پیته غره کورونه دې دو دي، ټول بیل دي، زویا ګډ نه یو پښوی خوکه به می تلاس اوروتا مو با کورم کو تروی به می شربلیم و به می شربله غویم دلو د گل دی په مخ کول به اون خسر دلو ده نو کور به می کنه چته به غوغه نکلی.
غوغه نه د دوو مرورو کسانو ترمنز لا هم ستونز زیاتوی، او هم دارنګ د خلکو ترمنز د بدبینۍ ترڅنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کیدی شي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکو شازیه داسی وای:
دا ولادت شته په دغه کی بخی دوا سره په جنگ چول کیږي، بین اتفاقی ما بین سره زی، یو دبل سره د فرات سره کی د مشکلاتونه ډیر راځي، یو دبل سره کینه کی دا کی ډیر سره راځي، او دا بخی ډیر شکار نه دی نه، باید ایس وخت څوک در کم کارونه کی او نه چا غرض ولري او نه کته ایس فائدہ نه لري. بس که څوک جنگ کی کزړه غواړي مخ مخ جوړتوي یا شي چې پزل کی هغه جوړتوي، ما کترنه دا خبر نه ده، نه پاس خبر او نه مخ مخ چارته پزل کی بدی ورشي چې پزل کی هغه جوړتوي، ډیر مشکلات جوړي بخی ډیر. مثلا ما بین کینه راځي، نفرت راځي، یو د بل سره مثلا مخامخ خبرې ورسره کوي یا ما په زړه کې بیا سره کینه لري نه، دا به نه هیڅ فائدہ نه لري. باید انسان زړه خوله خبره یو رقمي روحن بخي ډیر څوک نه رامي.
ها هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي اسلام هغه مردود کړی دی. دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي،
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري. همداسې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مسلمان بدگوی بدزبان تنگوی ویونکی نه دی، او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې.
نجیبی و نجیبی و امریخنی مرزی و سستی بلا جراش دا کلی پتانا و وارکا علا زرکا و راشا.
خواه داد رازما راگا موری تشت، ولی ما تا پا غصای ما خوصه ندی کری
وقت لدا تشت لکه دی مکار و خوز و گندی دیر خبر ما وغدا و ام کار کدی ام بیا دلیل وای وقت لزرکا و
راکا وی
وی خدایا دیش ته په بوجور نو دا وخړلم څه وکړم سره نو دا نور ته چې پیژم زما څه ورته وایم اوس به یې خوښ شم.
زرغونی او زرغونی
او جبا وری ام دا چې بعد جبا لري چې هر ورځ ربول خوري چې بیا دې په دربول وو وینم او خلاص دې نکمه څنګه به زړه یخ سي.
واه واه گنگی هم جوا پیدا کرد سترگی می روخانه اوس ما تا غوغوهو نکوی دا اوس گورا ما تا غوغوهو نکوی واه واه واه
نو چه وکما لطانم ازده کنی دی ستا تربیه می خسته دا ما خود دیر کوشش رو کن چه زال غلی ونی سما تو می نپریش دی او بیا زوایم چه مشره ستا دا مشر توب دی از کومه نور هم سلا نلرم یو از بچه یو را تا کمی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دا نمیشه به تا گوره تو وزره یکه زبادی مش خواخشم
واه واه
واه وزره یکه وزره یکه ندفره یکه مغزه کنه کنه یا ولی
او خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټي غټي خزي هسي خوشي کوي خوشي کوي
ته ما پرېږه ما خوشي کوي چې زه به اوس خوښه شم ته ما خوشي کوي وروره
جمیلی خوره دا خو مشره ده ته باید حوصله ورته وکړي لکه یو بل ته احترام کوي نو دا خو بیخي بده خبره ده چې نه مشره معلومه ده او نه کشره
گورا واسا مکاری شده تا چی بیا پا جراس و او رو را دا هم مرد هم ککار دا هم لاری راری جاری تای نپیجنی زی خپیجنی
بس که خوری نور بس دی ستا عادت دی چې خلکو ته غوږوهنی کوي دا ډیره بده خبره ده ولې داسې کوي هوښیاره ښځه یې او بله خبره ده چې ته خو مشره یې چې ته داسې وکړې له تا به دا نورې څه زده کړي ماشومان به څه زده کړي همسایه او ګاونډیان به څه وایي وخورې که دا ګاونډیان داسې شور جوړ کړي تا ته به ښه ښکاره شي
ولی به راتا ښکاری بد ښکاریږي
نو چې بد ښکاریږي خو ته م لږ زر حوصله کوه
څه ووایم وروره بس د دې نه به حوصلې کوو نو
وخورې چې حوصله ونه کړې خو هره ورځ به همدا علي زه چې کوڅه کې را تلم غال مغال ټول ماشومان غټان ټول ولاړو چې دې کور کې څه خبره ده کور ور اخیستی څوک برق نیولی ولې داسې کوئ وخورې لږ سر حوصله کوئ بده خبره ده د دې غوږوهنو په ځای یو بل ته په مینه خبرې وکړئ په خندا خبرې وکړئ ګډ کار وکړئ دغه کور د یوه ورځ خو م نه ده ټول ژوند هم په همدې کور کې دی
دا تا ته ښه ښکارېږي دا هم غوږوهنې کوي راته
خیر دی که دای کوي که ته یې کوي له دې وروسته یې مه کوئ
گرانو دوستانو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ
آزادی رادیو لوونه ترو
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره پام کوئ چې کرونا یې را ورساو خولې او پوزې مو بندې ساتئ مه غیبت پرې کوئ او مه بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کرونا ویروس ورنه ننوځي مونږ خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده وایې ورئ چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده
هو کمره مې اخیستې لایټ مې اخیستې سوره سامي شوی منظرې هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلي وي که څنګه
تر اوسه خو مې څوک نه دي نیولي وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یوه فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه پخپله وکم
مثلا کوم کارونه یې
مثلا د فلم کیسه زه لیکم ډایلوګونه زه لیکم ډایرکټ زه کوم ایډیټ زه کوم پروډیوسر زه یم ډبل رولونه پکې زه اخلم نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش لایټمن او د فلم جونې
دا خو نو ته پخپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجت نشته
هو تقریبا ډېر کارونه پخپله کوم
تا ویل چې د فلم نجونې یعنی تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک څو نجونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تښتي
نو داسې کیسې ولې لیکې
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوال یم او د مجرد سړي خیالونه ټول له معشوقو ډک وي
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او که نه په نورو موضوعګانو به هم جوړیږي مثلا تاریخي ټولنیزو او ښوونیزو چارو
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کم
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یې ونیسي
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم یوه کمزوري بدماش ده یوه زرنج ده چې سامانونه مو راسره ولېږدوي او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي لکه پلار مور کاکا ماما او کمرمن
ښه له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی
هدف می مینه او عشق دی زبا پخپل هنر سره ثابته کم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم او سبا شپې ته به ډیلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي خو شاټونه اخیستل به یې ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شوړ شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړي.
دنیا چی اسری شوا نو د زوکړې کلیسی المانزلم راوات شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي. خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي، لکه داسې: خبرې
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، ووایه څه خبره ده.
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟ یا
وو.
نو څو کلنه شوې؟
30 کلنه.
وو کلن خو شمس دی. نو ته څنګه 30 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
لکه چې د مال مفلسۍ نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یوه افغانۍ هم نه لرم. پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبرې؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم؟ ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
و لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي. ښاپیری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، را واخله چاړه او کیک پرې کړه.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خانه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کړم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کړه.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pakke khore pa mukh hone ishtam. اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بې خبره جانس خبر راکوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوي څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته پر حاضرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوې څوکۍ واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي؟ پیسہ ګلی اله داسې وښود.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسہ ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل، بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، لکار میں در سرا وا
دا څومره بی اخلا سړی دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشی.
وعلیکم سلام، خیر ویسی؟ نه پوهیږم چې ساده یې او که نه خبر.
پس څه شي؟ خدای دې خیر کی والی صاحب.
نه خبر چې دوه حکومتونه دي.
اورېدلې مې دي خو لیدلې مې لا نه دي. نو ته ولې په غوسه شوې والی صاحب؟
چپ چپ یا والی ونه وای، سم نوم مې واخلا چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغومره بې احترامي به درته وکړم.
پام چې بیا ونه وای والی صاحب، چې درته مې ویل.
ولې والی صاحب؟
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوس وې کنه.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه ثنا زرمتی. که خبرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.